یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د غرمنۍ خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه سته چې د افغانستان اقتصاد ورغړوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمینه کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه سوې، او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمینه کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلی په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي، چې یوه میرمن او 4 ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هسکمینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او د دغې ولسوالۍ ډیری برخې د دې ډلې څخه تصفیه شوې دي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د لرغون پیژندونکو په موټر کې د ځای پر ځای شوې ماین له عمله د سهار 9 بجې وسوه. د ښاغلي محمد په وینا لرغون پیژندونکي د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې د کابل د بنحصار په سیمه کې چاودنه وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازې فهیمه سادات وفات سوه. د تیر شپه په مزار شریف کې د بلخ په اوزوي روغتون کې د مغزي سکتې له امله سا ورکړه. فهیمه سادات د جوزجان د اقچې ولسوالۍ وه، او د ولسی جرګې په 15 او 16 دوره کې په ملي شورا کې د جوزجان استازیتوب کوه. جوشوا بویل د کاناډا له زندانه خوشي کېږي. د یو وخت په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر وو. قاضي پرون وویل چې بویل به تر سختي څارنې لاندې وي، حتی د هغه په لاس کې به هغه بنګړی وي چې پولیس به یې هر ځای تعقیبولی سي. بویل تیر کال په افغانستان کې له اسارته خوشی سو، او د کال په وروستیو کې دی له خپلې امریکایي میرمنې کیتلن کالمن سره کاناډا ته ستون سو. په اونتاریو کې پرون قاضي په ضمانت د ده د خوشي کېدو امر وکړ. بویل باید له اونتاریو څخه ونوځي، خپل پاسپورټ هم وسپاري، او د تعقیب بنګړۍ لرې نه کړي. بویل او د میرمن په 2012 کال کې طالبانو برمته کړل. دوی د اثرت په 15 دوره کې درې کوچنیان پیدا کړل، او د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی پوځیانو له اثرته خوشې کړ. په دسمبر کې د اوتاوا پولیسو بویل ونیو، او د ید جنسي تیری او د مرګ د ګواښونو په ګډون په یو لړ جرمونو تورن کړ. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په یوه اعلامیه کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزي چارې پراخې او پیاوړې سوې دي. د اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه خبره سوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینې ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دغه اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د جون پر اوله وویل چې دا لیدنه به د پلان سره سم جون پر 12 په سنگاپور کې وسی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته یووړ. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې شایي د سنگاپور سرمشریزه ونیسي، خو دواړه هیوادونو هڅې وکړې څو دا لیدنه د پلان سره سم ترسره شي. واشنګټن غواړي پیونګیانګ ته د اقتصادي او امنیتي ګټو په بدل کې د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو چارې بشپړې کړې. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان نن وویل موږ به په لیوالتیا خو آرامۍ سره د دوی د سنگاپور د تاریخي لیدنې انتظار وباسو. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس ان ال چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. د لیدنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 15% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چون یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازه پرانستې دي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد سو چې پکښې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه سوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بل ورته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکښې په غزه کې د حماس وسله والا اسلامي ډله غندل سوې وه. د امنیت شورا له 15 غړو څخه 10 د کویت د پریکړه لیک په تایید رایې ورکړې، 4 ممتنې رایې وکارولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی دا پریکړه لیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته سوي دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلې چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد تر یو حده اغیز کړی دی.
او موږ وایو چې راتلونکي کالونو چې راځي که وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده فوجي وضعیت کې.
د اندیشنې وروسته له هغې څرګند سوي یو اقتصادي سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د ولسي جرګې له یو غړي سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې یو نشه یي ولې د کار وړتیا نه لري.
نشه حالت کې دا کار نشي کولای، ولې چې دغه ټول دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي. او بل حالت خمار حالت دی چې د موادو د نه راځي، نو دا هم کار قصه کې نه دی.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو، اقتصادي خبرونه هم خبرو. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان د یوه سیمه ییز سازمان د وروستۍ اندېښنې په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی، بلکې مثبت لوري ته روان دی. د سیمه ییزو همکاریو اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او د اقتصادي پروژو نشتوالی په افغانستان کې د اقتصادي ودې د درېدو او بېوزلۍ سبب سوي دي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نامنۍ او بېوزلۍ د کچې له لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې ځینو غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوره بهمند شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل نامنۍ او د بهرنیو پراختیا او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسولې، خو که غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډیر ژر په پښو ودرېږي. زموږ
اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېره بخښونه پرمختګونه شته، خو موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده فوجي وضعیت کې.
دا په داس حال کې د چې د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لور روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسول ازرق حافظي ویلي دي دغه وضعیت د دې ترڅنګ چې د کورونیو سرچینو څخه تولید یې زیانمن کړی، پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا یې هم کمه کړې ده. د حکومت خپل منځي اختلافات او نامنۍ هغه دلایل یاد شوي چې د یاد سازمان له قوله د افغانستان اقتصاد یې د بحران لوري ته کش کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 9.5% څخه 45% ته لوړه شوې ده. د اقتصاد وزارت بیا دستوري اقتصادي پروژو ملي ګټو په سر د حکومت دننه هر ډول اختلافات ردوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له بد وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته، خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
موږ څنګه دا ده چې افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکټ یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیماً په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي ندرې یا د حکومت په منځ کې سیاسي ندرې د دې لامل شولې چې حکومت ډېر وخت هغه موضوعاتو ته ورنه کړي چې هغه د اقتصادي ودې پورې اړه لري.
افغان حکومت موجوده نفوس ته په کتو 2% اقتصادي وده ته رسیدو هڅه کوي. په داس حال کې چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% کم ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت دغه هیواد پر اقتصاد تر یوې اندازې ناوړه اغیز کړي، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره مرکه کړې. ښاغلی وطن دوست، په سر کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو پر عواملو خبرې کوي.
بله، په هغو هیوادونو کې چې هغوی خود مختاره بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدي بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدي یا توریدي نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې په دا 15 کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتی هیواد نه تولیداتی هیواد ته بدلی، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. د اقل که مونږ ټول په دې 15 کالو کې یو 10% یا 15% پورې که مونږ ځینې شیان په خپله تولید کړي او نور اوس هم مونږ متاسفانه تر 15% د مونږ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څه هم د ملي والی حکومت پر رامنځته کېدو نو ډېر باورونه دا و چې حداقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه د پیاوړتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څه و چې بالاخره په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو ستاسو نظر؟
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړه چې موږ هغه اصلي زیرمې چې دي هغه راووځي او بالاخره مونږ په خپلو خو ودرېږو او یو ریښتیا هم یو وارداتي هیواد ته په تولیداتي هیواد باندې شو. نو طبعاً د کو سازمان دا ګزارش چې ده یو برخه یې به همده وي چې مونږ متاسفانه اوس هم وارداتي هیواد یو، تولیداتي هیواد نه یو او زیرمې مو تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او بودیجه مو مستقله نه ده، د بهرنیو په لاس کې ده، نړیوالو ټولنو په لاس کې ده. دویمه موضوع د مونږ امنیت موضوع ده چې په هیواد کې مو له بده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده او زیاتره برخې د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه ګذاري هم د مونږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده او سرمایه ګذاران نه غواړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. نو دا دوه دلایل دي چې رښتیا هم د مونږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه روان او ورځ تر بله مونږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی او مرتریان په لاس لري، بیکاره ګرځي.
د ولسی جرګې استازی عبدالقادر ځاځی وطن دوست په ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا نړیواله موضوع اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. خو اوس اقتصادي خبرونه له ناجی صافی څخه اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي حقوقو او عملیاتي پلان سره سم مختزي او تر دې مهاله پکې 1200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شوې ده. دا خبرې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفینا ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل دا شمېره مخ په لوړېدو ده او هڅې روانې دي چې تر ډېره ولسي خلک په کارونو وګمارل شي. د ټاپي پایپ لاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا په هرات کې پرانستل شوې. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې په افغانستان کې دننه نږدې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کندوز یو شمېر بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د مارکیټ له نشتون شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات شته خو د خرڅلو لپاره یې بازارونه نه دي موجود. خو د کندوز د والي ویان نعمت الله تیمورین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د بزګرانو کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریژو یوه 350 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي، او دغه شان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 2.80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 11 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د رواني جون میاشتې پر 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. رضوان مراد چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د رواني سرمشریز موضوع څارلې ده په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، خبرونه د شرق لستول خو د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د جوړیدونکې تاریخي غونډې په اړه تازه پرمختګونه نن څه دي؟
مننه صالح صاحب. تازه پرمختګونه دا دي چې پرون د شمالي کوریا یو ډیر لوړدمه مقام په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دا په تیرو 60 کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دې سطحې یو چارواکی امریکا ته سفر کوي او دغه کتنه کوي. تر دې کتنې وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د جون په 12مه چې پخوا کومه غونډه ټاکل شوې چې په سنگاپور کې به د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کیږي، هغه به حتمی کیږي او د ورته سترګې په لار دی. دغه راز د تر دې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په مشرۍ یو لوړدبه پلاوی پینګ یونګ ته تللی و. هلته هم خبرې کړې وې او هغه احتمالات یا هغه اندېښنې چې داسې ویل کېدل چې ښایي دغه سرمشریزه ونه شي او هغه تمې د خلکو د نړۍ چې وې هغه قطع شي، ترې هغه له منځه لاړې. دواړو خواوو ټینګار کړی دی او پخه خبرې کړې ده په اصطلاح چې دا غونډه به د جون په 12مه په سنگاپور کې ترسره کیږي.
بل مراد صاحب، د امریکا حکومت دغه راز د شمالي کوریا څه توقعات یا څه تمه لري له دې سرمشریزه څخه چې د جون پر 12مه په پام کې ده؟
هم امریکا او هم د شمالي کوریا حکومت، هم جاپان او هم جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له امله دوی آسیب پذیر دي او له ګواښونو سره مخ دي، او هم ملګري ملتونه ترې زیاته توقع لري. امریکا غواړي چې شمالي کوریا په مکمل ډول خپل اټومي پروګرام د لرې واټن وشتونکو توغندې او هغه پروګرام بند کړي، او هغه ژمنه چې کیم جونګ اون کړې ده چې شمالي کوریا د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو څخه په بشپړ توګه پاکوي، هغه کار به شمالي کوریا کوي. په مقابل کې به شمالي کوریا بیا له امریکا نه امتیازات اخلي، او د امتیازاتو زیاته برخه به هغه بندیزونه دي چې لسیزې کېږي پر شمالي کوریا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لګولې دي. فقط یو یادونه دا ده چې جنوبي کوریا هم په دې کې که څه هم چې وایي چې ډېر لیواله ده د ټرمپ او د کیم جونګ اون غونډې ته، خو په دقت سره دا غونډه څاري، ځکه چې دوی وایي چې دا به تاریخي غونډه وي او کېدای شي دغه یو اقدام، دغه یو کتنه د کوریا په ټاپو وزمه کې د یو دایمي ثبات لپاره لار پرانیزي.
ډېر مننه له رضوان مراد څخه مو وردل چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکو وایي چې لغلو او شوکو څخه شکایت لري دا چې امنیتي چارواکي څه تدابیر لري. شریف الله شرافت براته وایي.
دا د ترین کوټ شار دی کوم چې نسبت د نورو ولایتونو شارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیې او څلور جاګیر لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولی، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غله ترې اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک وشتل کېږي او موټر ځنې اخیستل کېږي. معنا ښه موټر ښه موټرسایکل دی شی د کور نه سرهشته چې په زور ځنې اخیستل
کېږي. خلق سره وسایل موټر غلا کیږي، شاریان ډیر اندېښمن کړي دي. خبرې نو داسې پاتا کې اتمن یو او دوی غلا کیږي. خلک وایي چې نن پلان کې سب موټر واخسي، پلان کې سي نمبر سي کل واخسي.
نو کور کې د چاو خلولو په مال مو ژغونه تر غوژو سره کل چراوتو په زور سره دی. غریب سړی سم موټر واسطه چاغ ډیر په جوړ کې مرتکولې تخلق د سر په وړاندې دا خو څه واسطه
ولا به خټ ډیر سوي په دغه اول په دغه روزه کې دوه درې موټر غلا سوي.
دی وايي په شار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بیکاری ده او بل هم د امنیتي مسولینو کمزوري مدیریت دی.
دا چې د هرڅه چې څوک مجبورې سر کې څوک ورور دا کارونه کوي، اگر د مجبورې سر کې کار کې سب نسته غریب نسته ورور روزانه پیدا کیږي.
اوس دا چې د روزګان ښار ډیر ماسره ښار دی، یو څلور چوک دی، دولت ته ډیر شرم ځای دی چې دغه څلور چوک هم د فهمیت کې نسره وسلی او په دغه لند ساحه کې هم ښاریان ډیر په فریاد دي او د دې څخه مشران خلک دی.
دغه چاري اوس د ترینکوټ ښاریان اندیشمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي.
او سل په سل کې بیرې رو په خدای ته دغه ځای رواني مر درغه ساته پرې مر سره وام نه چې څو مر دغه څه کې را خور رواني رو بازار.
نو زه خپل هم ټول ښاریان دا اندیشمن کړي دي. خبرې چې ورور د حکومت سبس دغه یو ارزو لري چې د ښاریان امنیت ونیسي او د غلاو مخنیوي وکړي.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د خلکو یادي خبرې خوایي چې پولیس له شاره بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوی. د امنیت کمانډانی جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
مو خو د مو معلومات خو دغه دي چې په خپل ترینکوټ په ښار کې بیا د کمانډانی مطابق د تشکیل مو حوزې لرو، کندکونه لرو، امنیتي بیا ریاست امنیتي څنګه لري دا د دې د کارمندان په شمول باندې چې د موږ کنټرول مو په کلی هغه د کلی پیدا خلا په روان شي بیا د خبراتوس به تر کوم مدي په شار یو پلان دی. نو په سپورت دې د خالګان چې پرسونل مثال وو تر په تر په کمر بندو کې مصرف پدې د یال تر
پاترین کوټ شار کې غلپ پرداس محل خلګو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه شار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکی خلګو ډیر دي، ځکه دغه شار لکیرو شاوخوا دوه کلون رئیس وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړي، ځکه د پولیس او دولتي کسان لپاره دغه شار یوازنې د ملي ځای دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
عمردل چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې لغلو څخه پوزي ته راغلي دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبر کړی دي.
د کابل ورځپاڼه نن تر ډیره له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر روسیو تماسونو او په دې اړه پر روانو هڅو او د امریکا په دریځ بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر لیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان پر روسیو سرګندونو بحث کړي او لیکلي دي چې جنرال نیکلسن د ویډیو کانفرنس له لارې له هغو خبرو پرده پورته کړه چې طالبانو په پټه له افغان حکومت او امریکایانو سره پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکلي ده چې د امریکایي جنرال تر څنګ د طالبانو ځینې مشران، حکومت او د حزب اسلامي مشران ټول وایي چې طالبان سولې ته راځي. ورځپاڼه لیکي که د دوی خبره رښتیا وي او طالبان سولې ته راځي، نو دا سوله د سولې د عالي شورا کار نه دی، باید په جدي سترګه ورته وکتل شي او کوټلې ګامونه واخیستل شي. میلارمن ورځپاڼې بیا د جنرال نیکلسن څرګندونو ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې د امریکایي جنرال لخوا دا خبره داسې محل شوې ده چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی او ویلی دی چې له افغان حکومت سره خبره په حقیقت کې د دوی د تسلیمېدو په معنا ده. ورځپاڼې وړاندې د جنرال نیکلسن په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره په دې پټو خبرو کې د ناټو ډیپلوماټان او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازي هم شامل دي. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دا خبرې له هغو طالبانو سره کېږي چې بې واکه دي او پرېکړه یې په افغانستان کې د جګړې په حالت کې کوم بدلون نشي راوستلی. ورځپاڼې دا باور څرګند کړی دی چې طالبان او نور ترهګرې ډلې د سیمې د استخباراتو او په تېره بیا د پاکستان د استخباراتو د لاس آله ده او تر هغو چې د پاکستان پوځیان پریکړه ونه کړي طالبان له افغان حکومت سره د خبرو واک نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له طالبان سره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن خبرو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا له پاکستان پرته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او دا ځکه چې امریکا اوس پوه شوې چې د افغان سولې بهیر تل د پاکستان لخوا ګډوډ شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې مایک پمپیو د کانګرس غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل هڅه دا ده چې د فشار ټول عناصر وکارول شي سو طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. او افغانستان ما ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن په خبرو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې لپاره په تېرو کلونو کې هم زیاتې هڅې شوې دي خو نتیجه صفر وه او ولس د مرګ ژوبلې ماسیې وه بل څه نه دي لیدلې. ورځپاڼې لیکلی دی افغانان چې له څو لسیزو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي د سولې غوښتونکي دي او که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او د هیواد د ګټو او لاسته راوړنو په رڼا کې سوله کوي نو بې له شکه چې خلک به ملاتړ وکړي.
په یوه نوې څېړنه کې ویل سوي چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو له ارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو واس لري. د نړۍ د وو اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل سوي د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل سوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندۍ له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د عوایدو د ښه اوسط له کبله زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو د رانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندۍ په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل سوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډیر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
د خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد و غوړوي. ځینو اوریدونکو د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر همدې مسلې خپل اسمسونه راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي دا اقتصاد وزارت چې وایي ظرفیتونه ستا باید ژر استفاده ورڅخه وکړي چې افغانستان له بحران سره مخامخ نسی. محمد قاسم ځواک له هلمند: په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت او د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب سوي چې اقتصادي بحران رامنځته شي. که چیرې دا حالت دوام وکړي ډیر بد عواقب به ولري. داود دودیا له غزنی: که د افغانستان اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي نو خلک به نور هم له فقر او بېوزلۍ سره مخامخ شي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه: خرابو سړکونو، خرابو امنیتي حالاتو او په حکومت کې دننه اختلافاتو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب کړی دی. حسن قلمیر د شکمش ولسوالی څخه لیکلی په دې ولسوالی کې په دې ورستوي کې اداري فساد زیات شوی دی. شفی جان زادران له خوست څخه لیکلی چې چارواکي په کابل کې ولې د مخالفانو د ځالو په مقابل کې جدي اقدام نه کوي. داوود مانکوال د غزنی څخه لیکلی طالبان حقانی شبکه او داعش په افغانستان کې د افغانانو د وژلو پروژې دي. بهای جان له کندهار لیکلی د کندهار امنیتي وضعیت خراب شوی دی په دې خاطر چې ځینو پولیسو وظیفې پرې شي، په دې خاطر چې دوی ته معاشونه نه دي ورکول سوي. او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلی د امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله په دې مسله کې ډیره ګټوره تمامیږي. له دې سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د ننګرهار چارواکي وای په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولستای شو وسله ولوژل سوي دي. د ننګرهار د والی دفتر څخه په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دا کسان د تیرو 3 ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال ووژل سول. نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سوی او 3 نور ټپیان دي. لرغون پیژندونکي د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې نن د کابل د بنهیسار په سیمه کې چاودنه پرې وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازي فهیمه سادات وفات شو. د تیر شپه په مزار شریف کې د بلخ په حوزوي روغتون کې د مغزي سکتې له امله سا ورکړه. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په ویلامي کې نن ویلي چې داسې ښکاري چې د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشري چارې پراخې او پیاوړې سوې دي. د ویلامي ورځ وروسته له هغه خبره شوه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دا اعلان کړی چې د پلان سره سم به د جون پر 12 په سنگاپور کې له کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر روز له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د لیدنې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه بیره نه لري. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتې دوته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسو هم د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه، خبری مطالب او ډیر نور څه پکې عمومي. دغه شیبه مو د ازادي راډیو د ویب پاڼې د سر مطلب د چې IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره تر اوسه 315,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 9.5 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتلې 9.5 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي د ابو نصر فراهی لیسې څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرسټال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونه ورده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو د 10 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قومندان امین الله امرخیل رسنوی ته وویل دا د لس کسان د هرات د هوایی ډګر پولیسو او نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولی چې غوښتلې د هیروینو وسو اته دیرش کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې 10 کسانو سره 8 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرام ډیر نشئی مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 522 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 کسان په څلورو ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 440 کیلوګرامه چرس او تر 1 کیلو ډیره شیشه یا کریسټال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 2 تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی،
شمایر ارقام را مقایسه کنین با سالهای قبل،
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیره شوه، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوه.
د نشئی موادو د قاچاقونکو لخوا له بیرابیلو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو قاچاق کېدل.
مراد گفت که بین بریم ماشمال
مخته اویل چی بامیانو تمولو چکه حل تا گرمی ده او تاریاک تر کابل ارزانه دی.
دا چی اعتیاد انسان پر جسمی او ذهنی جورش سا اغیز لری پا دیاله لدکتر وحید الله کوشان سر مرکه لرو.
گوشه یا شیر تا خپل مواد سر جوان کی بهترین خوره، بهترین موره، بهترین پلار مواد بنان داده مواد مخدر پر زولانو که دا بندیگی.
لبریالی پنوم یا موتا دخپل کرده لجوان کسر اتا کوی.
بیا ایران تا دارو کوم یو نشم رانه پاته نشم شراب نه نیولې تر کوکاین تر ټوله پورې ګولې مولې هر سمې سمه کړې.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم مه هېروي.
ټول را پورې خاندي او په خبرونه راکوي د څه شي په خبرونه درکوي. وای ستا مرته راکیده
تو وای چې ستا مرته راکیده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابر ډیر سوی دی. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله چې په کابل کې د نشئی موادو پر ضد ګډو مبارزانو په کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی چې د توریستي ډلو په واک کې دي. د خپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 50% د نشئی موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کوي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله چې له نشئی موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرایی رئیس په داسې حال کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیل معیشت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې تر سره سوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله نشئی مواد د افغانستان د رواني جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شمایی را ارخواب اگر مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لطیرو کلونو سره مقایسه کرو لکه څنګه چې په شمال کې نامنه ډیره شوی دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوی چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې خی د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې لڅلویختو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشئی موادو لقاچا خود خطر لاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشئی موادو سره پر مبارزه راوڅرخي
متمرکز تر بوده باشه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه هیوادونو د نه همکاري له عمله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړی، خو گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ هوایی بریدونه ګټور بولی او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایی عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوي او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسی جرګې غړی محمد عبدود د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښ د ډیروالي عوامل نا امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلن نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي.
په هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز تلکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
اوست کوکنارو لکشت خزو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشئی موادو قاچاقونکي د نور مشتریانو پیدا کولو لپاره موتاجل کابل څخه بامیانو توړي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشئی موادو د بیر وړیدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل سوي چې د نشئی موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه محتاجین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل سوي وایي نشئی مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډیره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشئی موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډیروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیانو ولایت د نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظری نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
په بامیانو کې د نشئی موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. انده چې خزی او ماشومان هم موتاد شوی دي. په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل تجارت د خوالي لپاره یو نوی لار موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتونو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی دې کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مخته اویل چی بامیانو تا مولو چکه حل تا تاریاک تر کابل ارزانه دی مخته ده نپر پر سر یو جوڑ کالی را کلل همان تا بودلو او بیامو بامیانو تا حرکت بکر پا دی سپر که منگ نیدی دیرش کسان و اوس چی گورو پا بامیانو که معتادین دیر سیوی خو نشهی مواد نپیدا کیگی
د بامیانو د سیمیزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانک نه کرل کیږي خو څنګه چې دا ولایت د نشئی موادو د ترانزیت پر لار پروت دی نو دلته نشئی مواد هم اسانه پیدا کیږي خغلې نیک پیوایي
بامیان متصل است یا نزدیک است
بامیان له هغه ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشئی مواد تولیدوي له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشئی موادو د ترانزیت په لار بدل شوی دی نشئی مواد د میدان وردګو پروان دایکندی غور او کابل څخه راځي په ځانګړي توګه د دایکندی ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشئی موادو ترانزیت ډیر شوی دی له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي
متاثر از مواد مخدر بسیار زیاد هم شده متاسفانه
دا په داسې حال کې د چې وکاله مخ کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 50,000 کسان معتادین درلودل خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 2 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي
مسکا هوتکو چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچی په 2014 مزدنی سپو خبريږي اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي طبي ډاکټران باور لري چې نشي مواد احتیاط تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل هم کیږي مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري په دې اړه زموږ همکار مبادیاس ترنک له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي
یو نفر چې مخدره مواد استعمال کوي دوه حالت لري یا به نشه یا به خماري په نشه حالت کې مده کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي او بل حالت خمار حالت دی چې د موادو ته نه راځي نو دا هم کار قصه کې نه ده دا که جسمن آماده مي روان دي ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه ولې چې روان په یو نقطه کې د مخدره مواد څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی اتیا 50% وړتیا نه لري د کار ولې چې دوی ذهن متاثر ده دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي د دوی دغه فکری تمرکز څومره دی
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وې دور نه لذت وړي دغه طریق په ذهن کې د تا نور نشي مواد چې اسکلې ده کله چې وظیفې نه ځي کورته هم ته دین ویني د مواد مخدر افکار ته ژوند کې
ډاکټر صاحب یا روزه هم د احتیاط په پریخودلو کې مرسته کولای شي
کله چې دوی روزه نیسي هر شی نه ځان لري ګني کوم افکار چې په بوزګي کې دوی باندې پروژه کې دوی باندې ني اغه کسان چې غواړي مواد مخدر پریدي نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي مثلا یو نفر 3 ګرام هیروین په ورځ کې استفاده کوي دوی به جون نیولتر مثلا روزه ماتي پوره دی 1.5 ګرام استفاده کوي نو روزه هم هغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم هغوی ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړی هغوی ته خو بیخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې موتا دي روژه ونیسي بل روژه نه بستر کړي، هغه ترک هم ډېر ساده په کور کې هم ترکولی شي، د بدون د شفاخانې نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کیږي؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کوي یوازینی هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د معتادین وخت ورنه خراب وي، شناخت خراب وي، په رفتار باندې تاثیر کوي، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کوي. اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کوي. لرې حافظه هغه حافظه ده مثلا پنځه میاشتو درې میاشتو نه خوا ده، تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کوي. او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبره ورته کوي چې دا فلانی ته د خبره وایي، هغه لرې وتلی ده به نه یې ویلی. نو د دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره وي چې دا یو وخت ته ضرورت لري چې بیرته یاد شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغیز لري؟
مخدره مواد نوې چې شروع کوي نو دا لس چندار شنه لذت وړي، وجود ډېر تنبیه کیږي، هم جسمي هم جنسي قوت زیاتیږي. کله چې پنځه شپږ میاشتې تر یو کال پورې تیر شي، د هغه قوه چې د عدم کفایه سره مخامخ کیږي، یعنی ډیر کار کې ستړی کیږي، یعنی چې قوه جنسی برعکس کیږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسی غریزه بیخي صفر کیږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډیر بې حوصله وي، د دې علت په څه کې؟
معتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا معتاد مومي د فامیلی اوبه ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نګار مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور د رواني د نګار دوی ته افسردګي پیدا کوي، غږ پہ بد لګیږي، د خلکو مړی ته نه ځي، د خلکو جنازې ته نه ځي، ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي. بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلار مواد ده. بنان دا د مواد مخدر په زولنو کې ته بندیږي. یې ښځې سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام په همدغه وخت ګډوډیږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تنه ګوښه شي، چېرته ناشتې خوشحاله وي. ولې ولې داسې کیږي؟ د دې علت څه ده؟
دې علت بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیوال پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، دوه ساعته اخیستلو کې، دوه ساعته څښلو کې، دوه ساعته هغه نشه کیږي، دوه ساعته هغه خمریږي، ټول څو شو اته ساعته شو. ګوره د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله یې همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره مواد د اخیستلو، د مخدره مواد د څښلو او د مخدره موادو د نشو کې د تیری، او طبعا فاصله پیدا کیږي.
له محمد ایاستر نکسر مو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه اوریده چی د انسان پر جسمی او ذهنی جوړش د نشې پر ناول اغیزو خبرې کولې، او واسطه خاطر نوبتی د لوګر ولایت 15 د شکلن بریالي د حقوق پونځي محصول و چې د پونتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. د یوې چې هغه وخت خپل ټولګي او نمره وو، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې اند ما شام ډوډۍ هم نه د پیاد. دا چې استاد یې بریالي څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپل کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې ما خپل 15 کلن یم، ما د استاد سره شخړه شوه، او زمونږ د مبادی د حقوق استاد راته ویلې چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکۍ یم او زه په دې اندقه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې، ما له به نه راځي. زی دې پانځه نو کاغلمه سما سره کار د خراب او انډیوالانو سره ملګرو سره شو، نو بس لاړو په نشو باندې مسر شو. لومړی مو د سګریټو نه شروع کړل، بس دا سه کرا کرا په یم چر سو باندې شروع کړل. د چر سو نه رس لاړو بس تریاک نو په بیا ایران ته لاړو. کوم یو نشم رانه پاته نشو، شراب نه نیولې تر کوکای نه تر ټوله پورې ګولې مولي هر سمه سمه کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم، او کله چې خما شم بس کار نشم کولی، هر څه نه پاتې یم. په خوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، موږ نه په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخکې ته رانه څوک نه وو. نو چې کله مو نشې ته مخه شوله، د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو، دا ختم کو یو او بل زمونږ د جسمانی کوم چې د غوخو د غو د ټول ختم کړل د منځ یو ډل بس بیخی په زلار اتلای نه شوای کله به یو ځای پراتو کله به بل ځای پراتو کله بل ځای ډیر مخکنی خبرې به زما په ذهن کې په یاد کې پاتې کېدلې اما اوس چې ما نشې کړی دي چې سبي څه وخورم بېګاله را لري کدا خپل خزه فامیل دی کنه هم درنه فاصله نیسی زکه چې بوی درنه زی چرته کثافت یالته بت پروت کی بس سبی وچ پاسې دلو چا مې بم نسکلې ډوډېم را پیاد نو لاړو بن شي پسې اوله بم نشو کړل بیا واپس کچرته به وګی شو وګی شو کنه درې ورځې بم د مړای په قصه کې نو چې بس کار مار بنو بس دوګیری بم کوله بس غلام کوله خلق ټول را باندې پوه شو کنه د خلکو اعتماد هم لاړو د بینه درې ماشومان لرم یوه مې لور ده دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم کې کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغلی چې ما له بسکیټ راکړه ما له ژاوله راکړه ما له دا راکړه ما له دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم اتاق کې هر څه رانه پاتو
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامیک صدا سده چې نوریال شونځي څخه په جړه کور تر راځي خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي دا وایي چې پخوا به یوازې جنو په کوڅه کې ملنډې ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پوری خاندي دا چې په نوریې ولې جنې خاندي او ورسته به سپیش شي دا به په ډرامه کې واورو
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي
د څه شي پیغورونه در کوي
وایي ستا مور ته راکې ده
څوک وایي چې ستا مور ته راکې ده
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله
خیر دی لورې د دوی په خبرو پسې مه ګرځه خلک به هر څه وایي
تر څه وخته به نه پسې ګرځم هر ورځ خلک را پورې خاندي
نن چا در پورې وخندل
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکې ده ټول هم صوفیانو را پورې وخندل نن یو صنف خبر شو سبا به ټول مکتب خبر شي پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي
خو مو امتحان هم درلود
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود
ته خو د خپل صنف اول نمره یې باید امتحان دې ورکړی وای
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي نور بیخي مکتب ته نه ځم
دا څه وایې لورې څومره زحمت دې ایستلی دی مکتب څنګه پرېږدې
دا ټول ستا د لاسه کته د تریا کو نشه نه کولای اوس په ولی خلکو مته پیغورونه را کولای
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر چی او می زهت په نشه هیڅ کله غم نه ریږي ته نشه مخ کې ام کونډه وم او اوس هم کونډه یم خو اوس ناروغه او به زهت هم یم
چی شي تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم شي
ولوري کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ جړل بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل
مورې بل ځای ته به کډه شو هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې
نه لوری، دا لار نه ده. باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لوری چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن یې آخري ورځ ده. ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو دارې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده. هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې